360 में सी पैक से मुंसलिक चीनी अमले की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना पाकिस्तान के लिए चैलेंज क्यों है और क्या ये मामला पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद ऐसे हालात में चीन के पहले सरकारी दौरे पर हैं जब बीजिंग को पाकिस्तान में जारी अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले चीनी अमले की सलामती पर शदीद तहफ़ुज़ात हैं। इन तहफ़ुज़ात के पीछे दहशतगर्दी के वो कई हमले हैं जिनमें सीपैक प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले चीनी शहरियों को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। चंद रोज़ पहले पाकिस्तान ने ऐलान किया कि मार्च में चीनी इंजीनियर्स पर मुहलक खुदकुश हमला करने वाले 11 दहशतगर्दों को पकड़ लिया गया है, लेकिन बीजिंग ने इस्लामाबाद पर जोर दिया कि वो इस की तहकीकात जारी रखे जिसमें 5 चीनी और उनका पाकिस्तानी ड्राइवर मारे गए थे। पाकिस्तान इस हमले समेत दहशतगर्दी के कई दूसरे हमलों के लिए अफगानिस्तान को एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करने वाले दहशतगर्दों को जिम्मेदार ठहराता है, जबकि अफगान तालिबान इन इल्जाम की तरदीद करते हैं। अब जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर हैं जिसमें तवक्को है कि चीन एक बार फिर सीपैक से मुंसलिक चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान पर जोर डालेगा, तो सवाल यह है कि पाकिस्तान अब तक चीनी वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने में क्यों नाकाम रहा है और कैसे इस्लामाबाद बीजिंग को यकीन दिला सकता है कि वह पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी जारी रखे। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर गुज़िश्ता चंद सालों में होने वाले हमलों में मुतअद्दिद चीनी शहरी हलाक हुए। ताज़ा तरीन हमला मार्च के महीने में हुआ जिसमें बशाम में 5 चीनी इंजीनियर्स समेत 6 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान की हुकूमत ने इन चीनी शहरियों के खानदानों को $25 लाख का मुआवजा भी अदा किया है। इससे पहले 2021 में भी दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 9 चीनी इंजीनियर्स और मजदूरों को निशाना बनाया गया था। यह हमला भी चीनी इंजीनियर्स की बस पर हुआ था जिसमें 9 चीनी शहरियों समेत 13 अफराद हलाक हुए थे। इसके अलावा 2015 में सीपैक के प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद से कराची और बलोचिस्तान में भी मुतअद्दिद हमलों में चीनी शहरियों को निशाना बनाया जा चुका है। अप्रैल 2022 में एक खातून खुदकुश बमबार ने खुद को कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस सेंटर के सामने उड़ा लिया था जिसके नतीजे में 3 चीनी असातिज़ा हलाक हुए थे। 2019 में गवादर के एक होटल पर हमले में पाकिस्तान बहरिया के अहलकारों समेत होटल के हमले के मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। 2018 में बलोचिस्तान के इलाके दालबंदीन में चीनी इंजीनियर्स की बस को निशाना बनाया गया जिसमें 6 चीनी इंजीनियर जख्मी हुए। इसी साल कराची में होने वाले 2 हमलों में 1 चीनी शहरी हलाक और 1 जख्मी हुआ। 2017 में 2 चीनी शहरियों को कोयटा से अगवा किया गया और बाद में कत्ल कर दिया गया। अब जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग के दौरे पर हैं, माहिरीन समझते हैं कि सीपैक मंसूबे के आगाज़ पर दूसरे मरहले के आगाज़ पर चीन इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी के मसाइल पाकिस्तान के साथ उठाएगा।
सीपैक फेज़ 2 के इसको एक तो ऑफिशियली लॉन्च करने का जो है उनका मंसूबा है, प्लान है, और दूसरे ये कि जो एग्जैक्ट प्रोजेक्ट ड्रिवन जो इसका स्ट्रक्चर होगा फेज़ 2 का, मेरा ख्याल है वो सामने आएगा।
इसी तरह ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिविटी है ये सिर्फ आई सेड ये 3-4 चीज़ों का नाम नहीं है, इसमें हर तरह की कनेक्टिविटी। और सेकेंड फेज में वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ कॉरिडोर्स चल रहे हैं,
दीगर ममालिक हैं, और चीन को भी जो है वो मदु किया है कि वो माइनिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में और दीगर आईटी के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करें और इन्वेस्ट करें। तो यहाँ से जो है वो हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि अब चीन जो है वो फेज़ 2 में हमारे साथ किन प्रोजेक्ट्स में जो है वो ज़्यादा एंगेज होगा।
हमारी बोथ सॉफ्ट और हार्ड कैपेबिलिटीज़ जो है टू काउंटर टेररिज्म, उसे फर्दर कैसे एनहेंस किया जा सकता है ताकि ये अंदरूनी जो शरारती लोग हैं और जो बैरून मुल्क से जिनको सपोर्ट मिल रही है उन्हें किसी तरह काबू किया जा सके। तो दे आर अवेयर ऑफ दिस। ये वो पाकिस्तान को उस तरह ब्लेम नहीं करते कि जी आपने मार दिया, हमारे लोगों ने तो नहीं मारे। उन्हें भी पता है कि यहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है वो बेसिकली चीन को रोकने के लिए हो रही है।
टेररिज्म एक ऐसा इशू है, इसको हम कुल्ली तौर पे जो है वो ये नहीं سمجھتے کہ یہ کبھی بھی جو ہے کسی بھی ملک میں جو ہے وہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے چانسز جو ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں رہیں گے, لیکن جو ابھی تک ایویڈنس ملا ہے پرانے واقعات کو سامنے دیکھتے ہوئے, تو اس کے اندر میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی لیپسز کا بھی جو ہے ایک نمایاں عنصر جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو وہ جو گیپس ہیں ان کو برج کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک بہت مربوط قسم کا جو ہے فول پروف سیکیورٹی انوائرمنٹ اپنے چینی دوستوں بھائیوں کو جو ہے وہ پریزنٹ کریں, سو دیٹ ان کے جو کانفیڈینس ہے وہ بحال ہو.
وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ آپ کٹ کے ایک بلاکس کا حصہ بن کے رہ سکتے تھے, اب وہ زمانہ نہیں ہے. اور تو اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں, بلکہ بہت اچھے ہوں, کیونکہ ہم ہمیشہ سے ان کے اسٹریٹجک پارٹنر بھی رہے ہیں, نان نیٹو ایلائز سے لے کے موسٹ سینکشن اسٹیٹ تک رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں اور چین کے ساتھ ریلیشن شپ میں یہ فرق ہے کہ وہ ایک کانسٹنٹ ہے, یہ ذرا ٹرانزیکشنل ہے, تو یہ آسیلیٹ کرتی رہتی ہے, کبھی بہت اوپر چلی جاتی ہے, کبھی بہت نیچے چلی جاتی ہے. لیکن یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ امریکہ سے تعلقات توڑ دیں گے.
دن بہ دن پاکستان کے لیے جو ہے یہ ذرا مشکل ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ جو انٹینسٹی ہے کمپٹیشن کی امریکہ اور چین کے درمیان جوں جوں وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے, تو جو پاکستان جیسے ممالک ہیں جن کے دونوں ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, ان کے لیے ایک فائن ٹیون جو ہے وہ ریلیشن شپ رکھنا, ایک فائن بیلنس ریلیشن شپ رکھنا جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا چلا رہا ہے.
پاکستان میں عسکریت پسند اکثر سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں اور چینی مفادات پر حملے کرتے رہے ہیں. خراسان ڈائری کے افتخار فردوس اس وقت ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے چینی منصوبوں کی سیکیورٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں. بہت شکریہ افتخار, آپ سابق سفیر کو سن رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ چین کو روکنے کے لیے ہو رہی ہے اور اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے. کیا چینی پروجیکٹس پر دہشت گردی کے حملے جو ہیں وہ ملک میں دیگر جو حملے ہو رہے ہیں ان سے الگ رکھ کے دیکھنے چاہیے؟
دیکھیں, جو ایک دہشت گردی کی ایک کنسسٹنٹ فلو ہے وہ تو آبویسلی پاکستان کے لیے ایک کانسٹنٹ جو ہے بڑا ہے, لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ چینیوں کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی ایک مختلف عنصر ہے, تو پاکستانی اسٹیٹ کی طرف سے جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے اور جو ثبوت سامنے لے کر آئے گئے ہیں اس میں تو باقی دہشت گردی کے عنصر بھی ان پر افغانستان کا اثر ہے. اور اس جو یہ پرٹیکولر انسیڈنٹ ہوئے ہیں دو, جو 2021 کے اندر جو ہے وہ تاسو کے اندر اور 2024 کے اندر جو ہے بشام کے اندر جو اٹیک ہوا ہے, دونوں کی انویسٹیگیشنس کے تانے بانے جو ہے وہ افغانستان سے ملتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہنا کہ آبویسلی ایک آرگیومنٹ ہو سکتا ہے, اور جیسے سفیر صاحب نے بھی جو ہے یہ بات کی کہ آبویسلی جب ایون جب چینیوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی اور ذرائع اس بات کی کنفرمیشن دیتے ہیں کہ جب بھی ہم افغانستان کا نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے انسٹالیشنز افغانستان میں جو ہے انڈر اٹیک نہیں آئیں, پاکستان کے اندر انڈر اٹیک آئیں. اس کے علاوہ اگر آپ اس رپورٹ کو جو ہے وہ تفصیلی طور پر جو ہے وہ دیکھ لیں, اور کچھ آفیسرز بھی اس میں جو ہے وہ سیک ہوئے ہیں, اس میں آبویسلی سیکیورٹی لیپسز ہیں. اور میرے خیال میں اس سے بڑا سیکیورٹی لیپس کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک کانوائے جو آبویسلی جس کے خلاف ایک تھریٹ رپورٹ آلریڈی جنریٹ ہوئی تھی اور وہ ہٹ ہوتی ہے, اور جس گاڑی کے اندر وہ ٹریول کر رہے تھے وہ بم پروف جو ہے وہ نہیں تھی, تو میرے خیال میں اس قسم کے لیپسز اگر ہوں گے تو آبویسلی پاکستان کے ساتھ بزنس کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ اس کا وہ آنسر ہے جو ہم اسٹریٹجک طور پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اگر آپ جیو پولیٹیکل لینس سے اس کو دیکھتے ہیں تو میں اس بات کے ساتھ جو ہے وہ اگری کرتا ہوں کہ جو ہی کمپٹیشن جو ہے وہ بڑھتا جائے گا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پراکسی وارز واپس جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور اب تو سینٹرل یورپ کی طرف بھی جو ہے وہ بڑھنا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں, تو ہم ان سارے واقعات کو یوکرین کانفلکٹ, پیلسٹینین کانفلکٹ اور پاک افغان تعلقات کے بڑھتے ہوئے جو کشیدہ صورتحال ہے اسے مائنس کر کے جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے.
تو آپ کے خیال میں جو پاکستان کی طرف سے چین کو کئی بار اب یقین اس سے پہلے بھی دلایا گیا, اس کے شہریوں کے تحفظ کا یقین دلایا گیا, اب دوبارہ یہی بات ہو رہی ہے, لیکن حملے ہوتے رہے ہیں اوور دا اسپین آف ٹائم جس طرح سے آپ نے بھی بات کی, تو پاکستان حل کیوں نہیں کر پایا؟ یہ کچھ لیپسز کا ہے مسئلہ یا اوور سائٹ ہے کچھ چیزوں میں؟ ایشوز کہاں ہیں؟
دیکھیں اس ایک تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر اس کی مکمل طور پر ایکسپلینیشن جو ہے وہ دی جائے, لیکن ان سمپلسٹ فارم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آبویسلی سیکیورٹی لیپسز ہیں. اب میرے خیال میں اس کی ایک کانفرمیشن پاکستان کی اپنی بھی جو ہے وہ سیلف ایڈمیشن میں ہے کہ آبویسلی ہماری سرزمین پر یہ اٹیک ہوا ہے. لیکن اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں تو افغانستان کے اندر جو سچویشن ہے اور گلوبل جو جہادسٹ سفیئر کے اندر جو ایولیوشن وہ ہو رہا ہے, تو اس میں چائنیز اور رشین انسٹالیشنز جو ہے وہ اب امریکنز کو جو ہے وہ ریپلیس کر چکے ہیں, چونکہ اب پہلے یہ ٹارگیٹ جو ہے وہ یو ایس اور اس کے ایلائز تھے. اب اس خطے میں جو اس گیپ کو جو ہے وہ فل کرے گا اور رشین اور چائنیز ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اوپر افغانستان میں بھی اٹیک ہوا ہے اور پاکستان میں بھی ہوئے ہیں. لیکن جو ٹرینڈز جو ہے وہ بدل کے سامنے آ رہے ہیں, چونکہ اس میں دونوں اٹیکس کے اندر جو میجر اٹیکس ہوئے ہیں اس کے اندر کوئی ریسپانسبلٹی کلیم جو ہے وہ نہیں آئی, تو جب ہم اس کی ڈائسیکشن جو ہے وہ کرتے ہیں تو ہم ایک نئی ایج آف جو ہے جہادزم کو دیکھ رہے ہیں, جس میں ہم فری لانس جہادسٹ جو ویریس گروپ کے ساتھ مل کر ایک ٹیکٹیکل جو ہے گول کے ساتھ بڑھ کر جو ہے یہ اٹیکس کر رہے ہیں. تو لہٰذا کوئی گروپ اس کی ریسپانسبلٹی کلیم نہیں کرتا, اور شبہ یہی ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس میں شاید کوئی ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہمارے ادارے جو ہے بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں.
سو جو بیرونی ہاتھ جن کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. افتخار, پاکستان میں ایک رائے جو نارمل پائی جاتی ہے کہ چین افغان طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان عناصر کو روک سکتا ہے جو مبینہ طور پر افغان کی سرزمین کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟
دیکھیں جو چینی جو آفیشلز ہیں جن سے بات چیت جو ہے وہ ہوتی ہے, آبویسلی وہ پاکستان اور افغانستان کو دو سیپریٹ بلاکس کے طور پہ دیکھتے ہیں. وہ اس یہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ ان کے اپنے تعلقات ہیں اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں. وہ ان دونوں تعلقات کو ایک دوسرے کے اوپر ترجیح یا ترویج جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے. جو بھی انسیڈنٹ جس ملک کے اندر جو ہے وہ ہوگا وہ آبویسلی اسی کو لینس کی طرف اسی لینس سے جو ہے وہ دیکھیں گے. جا رہی بات کو اپنے جو ہے وہ پریشر ایگزرٹ کرنے پر, میرے خیال میں افغانستان کے اندر داعش نے جو ہے وہ چائنیز پر دو بڑے میجر اٹیکس کیے جس کے بعد ہم نے کریک ڈاؤن دیکھا, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ مکمل طور پر وہ تھریٹ جو ہے وہ ایورٹ ہو چکا ہے. سائملٹینیسلی اگر ہم پاکستان کا ذکر کریں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنیز ایک ڈپلومیٹک رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں, میرے خیال میں جو افغان طالبان اور چائنیز کے درمیان میں جو ریلیشن ہے وہ ایک الگ لیول کا ٹرانزیکشن ہے, اور جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ ایک نیکسٹ لیول کا ٹرانزیکشن ہے. میرے خیال میں یہ سمجھنا کہ چائنیز ڈپلومیسی اس سچویشن کا واحد حل ہے, آئی تھنک اٹ از ایکسپیکٹنگ ٹو مچ.
اگر دوسری اس پورے جو سچویشن ہے اس سچویشن میں ایک جو دوسرا گروہ ہے وہ بلوچ علیحدگی پسند گروہ ہے, عموماً چینی منصوبوں پہ ان کی طرف سے حملے ہوتے ہیں, تو پاکستان بلوچ رہنماؤں کے ذریعے ان عناصر کو ان منصوبوں کی افادیت کے حوالے سے مطمئن نہیں کر پایا آج تک, کیا اس بارے میں کوئی کوشش ہی نہیں کی گئی؟
دیکھیں ایک آبویسلی ایک پیٹرن جو ہے وہ چلا ہے, بلکہ چیف منسٹر جو بلوچستان کے نئے تعینات ہوئے ہیں الیکشن کے بعد, انہوں نے آبویسلی ایک عام معافی کا اعلان تو کیا ہے, اس کے برعکس یہ بھی کوشش بھی کی ہے کہ بلوچ جو علیحدگی پسند ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہوں. اس میں سے بہت سارے آپریشنز کلینڈسٹائن بھی کیے گئے ہیں, اسپناج کے تھرو بھی کی گئے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل بھی کیا گیا ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ پرابلم مٹ چکا ہے, میرے خیال میں یہ کہنا جو ہے قبل از وقت ہے. رہی بات جو اٹیکس کی اور جو ایجنڈا کی کلیبریشن ہے, اس میں جو بلوچستان کے اندر جو سچویشن ہے وہ جو ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے اس سے بالکل جو ہے مختلف ہے. بلوچستان کے اندر اب ہم جو ہے جو عالمی تنظیمیں ہیں جس میں اسلامک اسٹیٹ خوراسان اور جو ریجنل تنظیمیں ہیں جیسے بلوچ لیبریشن فرنٹ اور اس کی ذیلی شاخیں اور ٹی ٹی پی سمیت, ہم ان کے درمیان میں ایک گٹھ جوڑ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. جس طرح آپ نے جو ہے وہ انٹرو میں کچھ جو ہے وہ انسیڈنٹس کا جو ہے وہ ذکر بھی کیا, جس میں جو خاتون تھی جن کو جو ہے کراچی کے اندر انہوں نے سوسائڈ بومنگ کی, اسی طرح کچھ میجر اٹیکس جو بلوچستان کے اندر ہوئے اور کے پی کے اندر ہوئے, اس میں جو نام رونما ہوتا ہے وہ ایک ہی بندے کا رونما ہوتا ہے جس کا نام خالد ہے, جن کا ایلیس جو ہے وہ بٹن خراب کے نام سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں. اور یہ ایک فری لانس جہادسٹ ہے جو صرف اور صرف چائنیز انسٹالیشنز کے خلاف جو ہے وہ اٹیکس میں جو ہے وہ رہے ہیں. ان کی کلیبریشنز جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی رہی ہیں, وہ بلوچ علیحدگی پسند کے ساتھ بھی رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے داعش جیسی تنظیموں کے ساتھ بھی ہیں. تو میرے خیال میں اس کو
نیکسس ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈیسائفر اسی طرح سے کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ افتخار, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہم آپ سے تجزیہ لے رہے تھے. چین دنیا کے کئی خطوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے اور اس کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت پاکستان کی طرح کئی ممالک میں بڑے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے. ان میں افریقہ کے کچھ ممالک بھی شامل ہیں. ان ممالک میں چین اپنے شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کے لیے پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیوں پر انحصار کرتا ہے. وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان نے افریقہ اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ سے منسلک سیکیورٹی امور کے ماہر پال انٹولیا سے جاننے کی کوشش کی کہ چین ان کمپنیوں کے ساتھ کس طرح سے کام کر رہا ہے.
چین کی مختلف تنصیبات جیسے سفارت خانوں، ریاست کی ملکیت میں چلنے والے کاروباروں وغیرہ کی جانب سے سیکیورٹی کانٹریکٹرز کا استعمال براعظم افریقہ میں چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کے نتیجے میں ہوا ہے. چین افریقہ کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے. 10,000 سے زائد چینی کمپنیاں افریقہ میں کام کر رہی ہیں. چین افریقہ میں انفراسٹرکچر کے بڑے پروجیکٹرز کو تعمیر کرنے والا سب سے بڑا ملک، سرمایہ کار اور مینیجر ہے. تو وہاں معیشت میں چین کا بہت بڑا حصہ ہے، جس میں 2014 میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے آغاز کے بعد سے بہت اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کانٹریکٹرز کے استعمال میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ چینی حکومت کے ہر سال ہونے والے جائزوں کو دیکھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ چین کے بڑے پیمانے کی عالمی سطح پر سرمایہ کاری کا 75% افریقہ سمیت دنیا کے غیر محفوظ ملکوں میں ہے. تو ہمیں ان کانٹریکٹرز کے استعمال کو اس بڑے جیو اکنامک اور جیو پولیٹیکل تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے.
اس سے چین کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا اس پر کوئی تشویش بھی پائی جاتی ہے؟
چین کو غالباً اس سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ان کانٹریکٹرز کے استعمال سے، جنہیں چینی ریاست کی ملکیت میں چلنے والے کاروباری ادارے بھرتی کرتے ہیں جن کے پاس اس کے لیے الگ سے بجٹ ہوتے ہیں، تو ان کے استعمال سے ایک براہ راست فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چین کی حکومت کو اس کام کے لیے اپنی فوج کو نہیں لگانا پڑتا، کیونکہ چینی وزارت دفاع میں ملک سے باہر پیس کیپنگ سیٹ کر کسی کام کے لیے فوج کی تعیناتی کے خلاف شدید ناپسندیدگی موجود ہے. کئی جگہوں پر اس پر تشویش پائی جاتی ہے. ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں چینی گارڈز نے دوسرے ملکوں کے شہریوں کو زخمی کر دیا یا مار تک دیا، تو یہ منفی پہلو ہے. یہ کمپنیوں کی طرح کام کرتی ہیں، یہ بھی ایک چیلنج ہے. چینی قوانین کے مطابق یہ فرمز انتہائی مخصوص حالات سے ہٹ کر اسلحہ نہیں رکھ سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں مقامی لوگوں کو بھرتی کرنا پڑتا ہے جو کہ چینی مفادات کی حفاظت کے لیے وہاں کی افواج کو خفیہ معلومات فراہم کرتے ہیں، لیکن اس سے بہت سے چیلنجز پیدا ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے جنوبی سوڈان میں دیکھا کہ چین کو بحران کے دوران وہاں پھنس جانے والے اپنے تقریباً 250 شہریوں کے انخلاء کے لیے ملیشیاز پر اور وہاں کی حکومت پر انحصار کرنا پڑا، تو یہ تشویش ہے کہ ان میں سے بہت سی سیکیورٹی کمپنیز میزبان ملک کی سیکیورٹی گائیڈ لائنز پر عمل نہیں کرتی.
ہاؤ ڈو یو سی دی رول آف پاکستان میں چینی سیکیورٹی کانٹریکٹرز کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟
ویل دی سیکیورٹی کانٹریکٹرز ان پاکستان آر دیئر ٹو سٹے.
پاکستان میں سیکیورٹی کانٹریکٹرز کہیں نہیں جا رہے. چینی اس بات پر متفق ہیں کہ وہاں ٹھہریں گے. رشتہ بہت گہرا ہے، ان کے پاس تجربہ زیادہ ہے، وہ وہاں بہت عرصے سے تعینات ہیں. چین پاکستان اکنامک کوریڈور جو بیلٹ اینڈ روڈ کا ایک اہم حصہ ہے، چین اور پاکستان دونوں کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس نے پاکستان کی تعمیر کی ہے اور اس نے چین کو دنیا کے ایک اہم حصے تک رسائی دی ہے. آپ گوادر کی بندرگاہ کو دیکھیں جسے چینی مدد سے تیار کیا گیا، تو سیکیورٹی کمپنیاں وہاں رہنے کے لیے موجود ہیں. اس حوالے سے کہ آیا چین پاکستان میں اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے اپنی فوجیں تعینات کرنے جا رہا ہے، جیسا کہ میڈیا میں کہا گیا ہے، یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ چین اور پاکستان کے معاہدوں میں کیا ہے. یہ سب ان کے معاہدوں پر منحصر ہوگا.
شہباز شریف دورہ چین کو پاکستان کی معیشت اور سی پیک منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے بہت اہم مانا جا رہا ہے، اور ماہرین معیشت سمجھتے ہیں کہ چینی سرمایہ کاری اور مالی مدد پاکستان کی مشکلات سے دوچار معیشت کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے. سابق سینیٹر مشاہد حسین اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات اور خاص طور پر اب جب امریکہ اور چین کے بیچ تناؤ بڑھ رہا ہے تو پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اس بارے میں بات کرتے ہیں. بہت شکریہ مشاہد صاحب. سب سے پہلے تو سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی دونوں ممالک کے درمیان کتنا بڑا ایشو ہے، اور کیا چین افغان طالبان پر اپنا رسوخ رکھتا ہے، ان پر دباؤ ڈال سکتا ہے کہ افغان سرزمین پہ موجود عسکری پسند گروہ جو ہیں وہ پاکستان میں چینی منصوبوں پہ حملے نہ کریں؟
السلام علیکم جی، اور آپ کے ویوز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم وائس آف امریکہ کے ویوز کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی کا ایشو اس کو پیرامونٹ، دس از دا نمبر ون ایشو فار چائنیز انویسٹمنٹس ان پاکستان، کیونکہ پچھلے 5 سالوں میں 6 حملے ہو چکے ہیں، 17 چائنیز باشندے مارے گئے، اس میں 13 پاکستانی بھی مارے گئے تھے جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے. تو یہ ایک ریکرنگ پیٹرن ہے. اس میں ہائیسٹ لیول پر آپ نے دیکھا کہ ٹاکنگ پوائنٹس جو ہوتے ہیں چاہے صدر شی جن پنگ ہوں یا وزیر اعظم لی چیانگ ہوں یا فارن منسٹر وانگ یی ہوں، ان کے ٹاکنگ پوائنٹس جو پبلک کرتے ہیں اس میں اس کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کور ایشو ہے، اور ایک تو طریقہ یہ ہے کہ افغانستان جہاں سے ماضی میں دہشت گرد آئے اور انہوں نے حملے بھی کیے چائنیز تنصیبات پر، اس پر قابو ڈالا جائے۔ چائنا کا اس وقت افغانستان میں پاکستان سے زیادہ اثر ہے، چائنیز انویسٹمنٹ بھی ہے، اور چائنیز انویسٹمنٹ غالباً منرل میں وہ کہتے ہیں کہ 4.5 ارب ڈالر تک جائے گی، وہ جو مائننگ سیکٹر ہے۔ اور اس کے علاوہ چائنا نے واحد ملک ہے جس نے تسلیم کر لیا ہے طالبان کی حکومت کو، جو قابل حکومت۔ تو چائنا کے خلاف بھی کچھ دہشت گرد ہیں افغانستان میں ابھی بھی، جسے کہتے ہیں
سمجھ لیں کہ وہ ایک سپیس ہے اور کوشن ہے ان کے پاس۔
جی،
لیکن چینی شہریوں پہ مشاہد صاحب سیکیورٹی کے لیے چین جو پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے وہ نجی سیکیورٹی کمپنیوں، نجی چینی سیکیورٹی کمپنیوں کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت کے حوالے سے ہے۔ کیا وجہ ہے پاکستان اس پہ مزاحمت کر رہا ہے، کیونکہ باقی دنیا میں جہاں جہاں ان کی انویسٹمنٹس ہیں ان کی اپنی سیکیورٹی کمپنیز کام کر رہی ہیں؟
دیکھیں جی، بیسک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ہم نے سیکیورٹی کا نظام بنایا، ہم نے ان کو وعدہ کیا تھا جب سی پیک شروع ہوا کہ وی ول پرووائڈ دیم فول پروف سیکیورٹی۔ اس میں پھر کوئی اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن بھی بنائی گئی اور پیراملٹری فورسز بھی صوبوں نے بنائے، لیکن لگتا ہے کہ جو نظام بنا ہے سیکیورٹی کا وہ ناقص ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اس نظام کے باوجود دہشت گرد جب چاہیں جہاں چاہیں جس کو چاہیں وہ ہٹ کر دیتے ہیں، اور جو پچھلا واقعہ مارچ میں ہوا ہے بڑا افسوسناک واقعہ ہے بشام میں، اسی جگہ ہوا جہاں پہلے 5 سال پہلے داسو میں ہوا تھا۔ تو اس لیے چائنیز کی تشویش میرے خیال میں جائز ہے۔ اب اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ چائنیز سیکیورٹی کمپنیز ڈائریکٹلی آئیں، وہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ لی ایک ایسی کمپنیز بن جائیں جس میں چائنیز جو ہیں آپ وہ پروٹیکٹ کر سکیں چائنیز پرسنل اور پروجیکٹ۔ چائنا کے اس وقت پاکستان میں 120 پروجیکٹس، اس میں سے کوئی 15-20 ہزار چائنیز انجینئرز ٹیکنیشینز اور ایکسپرٹس کام کرتے ہیں۔ تو یہ اگر یہ پائیدار رہنی ہے انویسٹمنٹ تو اس کا کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا، صرف یہ نہیں کہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ
چینیوں کو جو ہے وہ یہ ہے
جی، ہمیں کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔
تو امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ، امریکہ کا جو سعودی عرب کے ساتھ ایک سیکیورٹی معاہدہ ورکس میں ہے ہونے جا رہا ہے، ابھی اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، سی پیک کے دوسرے مرحلے میں شاید سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی ان منصوبوں میں شامل ہوں، کتنا ممکن ہے یہ ایٹ فرسٹ پلیس؟ اور دوسرا، یہ ایکویشن بنے گی کیا پھر چین اور امریکہ کی؟
دیکھیں، دو پہلو ہے، ایک تو یہ ہے کہ چائنا اب مڈل ایسٹ میں مشرقی وسطی میں انٹر ہو گیا ہے، چائنا اس کو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے سعودی عربیہ کا، اور یو اے ای کے ساتھ بھی ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں، اور کافی ایشوز پر ہم آہنگی بھی ہے، اور جس سے ان سعودی عربیہ اور یو اے ای کا امریکہ سے بھی اختلاف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کے امریکہ کے ساتھ بہت درینہ پرانے تعلقات ہیں، 70 سال پرانے، تو وہ قائم رہیں گے۔ لیکن جو اس وقت میں سمجھتا ہوں جو سر جنگ کہہ لیں امریکہ اور چین کی ہے، اس کا دو ایریاز ہیں خاص طور پہ، ایک جنوب مشرقی ایشیا تائیوان کے قریب، اور دوسرا جنوبی ایشیا جہاں پاکستان لوکیٹڈ ہے، کیونکہ ادھر انڈیا جو ہے وہ ہمارا مشترکہ حریف ہے، اور وہ اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا حلیف بھی ہے چین کے خلاف۔ تو چائنا کا اس وقت بڑا گہرا تعلق ہے اس جنوبی ایشیا کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا یہ کولڈ وار آ گئی ہے مالدیوز میں بھی، نیپال میں بھی، سری لنکا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی۔ تو پاکستان تو بڑا چین کے ساتھ بڑی پختہ تعلقات ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ وہ وسیع پیمانے پر آگے بڑھیں گے، خاص طور پہ اس دورے کے بعد بھی شہباز شریف کا جو دورہ ہو رہا ہے موجودہ۔ لیکن امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے، لیکن امریکہ کا انٹرسٹ اس وقت فوکس صرف جنوبی ایشیا کا اس حوالے سے ہے کہ چین کے خلاف جو محاذ بن رہا ہے اس میں ہندوستان ان کا ساتھی ہے، ان کا اسٹریٹجک پارٹنر۔
تو مشاہد صاحب، ایک چیز لاسٹ پہ 30 سیکنڈز ہیں، اگر آپ اس پہ کمنٹ کر سکیں کہ پاکستان، چین اور امریکہ، یہ جو ٹرائیکا ہے، پاکستان اس میں کس بلاک میں فٹ ہوگا؟ بلاک رہے گا یا پاکستان مینج کر سکے گا جس طرح اس سے پہلے بھی مینج کرتا رہا اپنے ریلیشنز کو؟
پاکستان بڑی اچھی طرح مینج کر لے گا، کیونکہ پاکستان نے یہ کام پہلے 50-60 سال پہلے بھی کیا تھا کولڈ وار کے دوران، جب
لیکن حالات فرق ہو گئے مشاہد صاحب
جی،
کچھ حالات فرق ہو گئے اب
نہیں فرق تو ہو گئے ہیں لیکن بیٹل لائنز تو وہی ڈرون ہیں نا جی, وہی چین ایک طرف ہے اور امریکہ ان کے خلاف ہے, اس کو روس بھی ان کے خلاف تھا سوویت یونین, اس وقت بھی ہم نے صحیح فیصلہ کیا کہ
آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مینج کر سکے,
چین کے ساتھ ریڈ لائن ہے
تو پاکستان مینج کر سکے گا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سید مشاہد صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ.
د این ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنې کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کیکاږئ, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنې یا بٹن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ,
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ.
د این ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
متحده عربی اماراتو ته د حقانی سفر په سراج الدین حقانی نه یوازې د ملګرو ملتونو بندیزو نشته بلکې امریکا هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې نوموړی پرې ونیول شي لس میلیونه ډالره انعام ښی دی. په غزی کې د اوربند هڅې حماس وی د دایمي اوربند لپاره د اسرائیل په دریز شک لري. اسرائیل وی د حماس ډلې د پوره لمنځه وړلو پورې په غزی کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. او په افغانستان کې د مرغانو د پالنې فرهنګ په افغانستان کې د مرغانو پالل او ساتل ځانګړي مینوال لري خو چې د زیړو سایرو ځانګړنه پڅ کې ده. سلامونه ستړي مشه. نن چهارشنبه ده، د جوزا د میاشت 14مه چې د جون د 15مې نیټې سره سمون لري. تاسو د امریکا غا آشنا ټلویزیون خبری خبرونه کوئ. په پیل کې به منګه زمنګ همکار سمیع الله جلال زی صاحب چې دلته په سټوډیو کې را سره ده، د متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د حکومت کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د ورسره پلاوی د سفر تفصیل شریکي او په همدې اړوند او ترڅنګ د افغانستان د مجموعه د امنیت په اړه باندې د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخوانی ویان رحمت الله اندړ صاحب نه نظر اخلم چې موږ سره یې زموږ بلنه نن منلې ده. اندړ صاحب تاسو هم ستړي مشوم، جلازه صاحب تاسو هم ستړي مشوم، اجازه راکړئ چې زه دا خبر لومړی وړاندې کړم. د طالبانو د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی متحده عربی اماراتو ته رسیدلی دی. په سراج الدین حقانی نه یوازې د ملګرو ملتونو بندیزونه شته بلکې امریکا هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې نوموړی پرې ونیول شي لس میلیونه ډالره انعام ښی دی. پوښتنه دا ده چې دا په تور لیست کې شامل او د طالبانو جګپوړی مشر د نړیوالو بندیزونو سره سره څنګه متحده عربی اماراتو ته رسمي سفر کړی دی؟ لکه چې یاده کړه جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلال زین اخلم چې دلته سټوډیو کره سره ده. جلال زی صاحب د حقانی د سفر په اړه باندې هغه عمده عکس العملونه څه دي؟ اوایا د متحده عربی اماراتو چارواکو د دې لیدنې جزئیات هم څه ورکړي کنه؟
د سراج الدین حقانی د سفر تقریبا آشنا صاحب ټول حیران کړی دي. لمخ کې پاړه څه نه وویل شوي. د اماراتو له مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره د سراج الدین حقانی د ملاقات ډیر جزئیات نه دي خبره شوي، خو یو شمیر رسنۍ ویلي دي چې ملاقات کې په دوه اړخیزو اړیکو او همکارۍ او سیمه باندې بحث شوی دی. د چارو کارپوهان د سفر ته بیلابیل غبرګونونه ښیي. یو شمیر کارپوهان وایي چې غرب له روسیې، چین او ایران سره د طالبانو د اړیکو په زیاتېدو اندېښنه لري او له همدې امله سراج الدین حقانی اماراتو ته چې د غرب متحد هیواد ورغوښتی دی. یو شمیر نور بیا وایي چې د سراج الدین حقانی پلار جلال الدین حقانی هم له اماراتو سره نږدې اړیکې درلودې او دا سفر ممکن د همدې اړیکو په اساس شوی وي. خو ځینې نور بیا وایي چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په شتون اندېښنه لري او دا سفر ممکن د همدې اندېښنو په تړاو وي. خو عمده پوښتنه دا ده چې نوموړی د دغو ټولو بندیزونو او محدودیتونو سره سره څنګه وکړای شول دا سفر وکړي. په دې اړه دغه راپور ما چمتو کړی.
د طالبانو د حکومت ویاندویانو د سه شنبه په ورځ پر خپل ټولنیزو رسنیو متحده عربی اماراتو ته د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په مشرۍ د پلاوی د سفر خبر ورکړ. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې سراج الدین حقانی او د استخباراتو لوی رئیس عبدالحق وسیق په ابوظبي کې د متحده عربی اماراتو له مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره کتلی دي.
درې مهم فکتورونه سته. یو دا چې دغه سفر د امریکې د اجازه پرته ناممکنه وه. دا داسې وي چې امریکې موافقه کړې ده چې سراج خانی و اماراتو ته راسي او د اماراتو مشرانو سره وګوري. دوهم زه فکر کوم چې دغه سفر باید د کنداري شیخ لپاره د خطر زنګ وي، باید وارخطا وي. کنداري شیخان باید وارخطا سي، ځکه د دریم ټکی دا دی چې جهان د هغوی ستړی سوی دی. جهان غواړي چې په طالبانو کې نوی لیډرشپ راپورته کړي او د نوي لیډرشپ لپاره یو مطلوب کس هم سراج خانی دی.
د اماراتو له مشر سره د سراج الدین حقانی لیدنه همدارنګه دا څرګندوي چې نړۍ هم په دې اړه سره ویشلې ده چې څنګه له طالبانو سره پر مخ لاړ شي.
دا په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه غرب او بالخصوص په غرب کې د غرب نږدې انډیوالان په سیمه کې هغوی دا درک کړی ده چې طالبان باید پرې نه ښودل شي چې ایران او روسیا او چین سره روابط ډیر زیات مخته ولاړ سي. له دې امله د جلال الدین د سراج حقانی په هغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه عرب اماراتو ته د یو دوه ورځو سفر دپاره راغوښتی ده.
ملګرو ملتونو د 2001 کال په سپتمبر کې پر سراج الدین حقانی د القاعده شبکې او طالبانو سره د اړیکو د درلودو ترڅنګ په دې خاطر هم بندیزونه ولګول چې دغه په مشرۍ د حقانی شبکې د نورو سخت دریځو او ترهګرو ډلو سره مالی ملاتړ کاوه. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت او د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی هم ویلي چې هغه چاته به لس میلیونه ډالر انعام ورکړي چې د سراج الدین حقانی په اړه داسې معلومات ورکړي چې هغه پرې ونیول شي. خو د چارو شنونکی سیال وردګ بیا وایي چې د سیمې هیوادونه د خپلو ضرورتونو له مخې طالبانو سره اړیکې غواړي.
څنګه چې معلومیږي د منطقې هیوادونه یا د سیمې هیوادونه غواړي لامارت اسلامی سره ښه تعاملات ولري، ښې اړیکې ولري، نو په دا اساس هم سراج الدین حقانی چې دغه سفر کړی غواړي له متحده امارات سره خپل ښه مناسبات ښې اړیکې نور هم ورغوي.
سراج الدین حقانی په داسې حال کې متحده عربی اماراتو ته سفر کوي چې ټاکل شوی د ملګري ملتونو د رواني جون میاشتې په 13مه نیټه د افغانستان په حق له د دوه درېمه غونډه جوړه کړي. طالبانو د پخوا په څیر یو ځل بیا ویلي یوازې په هغه صورت کې په دې غونډه کې ګډون کوي چې شرایط یې ومنل شي. د افغان میرمنو او بشري حقوقو په چارو کې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوهې پر راتلونکي غونډه کې د میرمنو او مدني ټولنې د غړو د معنادار ګډون په تړاو د قطر، متحده عربی اماراتو، بلجیم، کاناډا او فرانسې له استازو سره ګټور ملاقاتونه کړي دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
په عین وخت کې د سیمې هیوادونه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دي. په دې موضوع د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني ویان رحمت الله اندړ صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. منلې ده اندړ صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر د سراج الدین حقانی او پلاوی بای د څه د پاره متحده اماراتو ته غوښتل شوی؟
لومړی سلامونه تاسو ته ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. دا خبره مرکه موازیه سوسی دی طالبانو او تک خصوصا دی اوغو طالبانو او طالب مشرانو تک سی اوغو په سفر باندې بندیزونه او امریکای په سر باندې ډالری او تبي خبره ده چې اوغو لای اجازه پرته له افغانستان نه بهر نشي وتل یا لیک تر لیک اوغو په دې په جریان کې اچي. که تراسو په حاصل کې وګورو په طالبانو باندې، طالبان ته ترورستان ویل، طالبانو باندې دغه ترورزم ټاپه لګول، بیا وروسته ویل چې نه دوی ترورستان نه دي، ترورستان هم ملاتړ دي، بیا وروسته له دغه لیست نه ایستلو. دا ټول د امریکا کار نه دی او د امریکا سیاست دی. او طالبان لا هم تر اوسه پورې دغه سې نیابتي ډله ده، یعنی د نیابتي ډلو له سپیناوال دی ویلا تور لیست سپینه لیست استل هغه بیا دی او کسانو کاری سه د شاله پر کار کوي
صحیح صحیح اندر سبی یو بل موضوع د راتلونکو لنډ اونیو کې تاسو جریان کاسته چې د افغانستان په اړه ملګری ملتونه ډیره مهمه غونډه جوړي فکر کوي چې د حقانی سفر د یو نوی تحول یا بدلون راوړلو د پاره څه پټي خبرې اترې پکې
شاید کېدای شي ځکه طالبان خو د مشروعیت د ترلاسه کولو په جدي هڅه کې دي خصوصا کدوې کورنۍ مشروعیت هم ونه لري دي کوشش کوي چې بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي ځکه چې کورنۍ مشروعیت لپاره دوی یوازې او یوازې په خشونت باور لري دوی یوازې د ټوپک په زور باندې خلک یې کولای شي او خلاص البته د بهرنۍ مشروعیت لپاره دوی بهرنۍ سفارتونه ولري او نور خلک په باندې فشار راوړنه وړي یا بهرنۍ هیوادونه په باندې فشار نوړي د همدې لپاره دوی پلټه کوي البته له کورنۍ مشروعیت نه دوی نوی ریږي ځکه دوی تر اوسه پورې د خطر نه احساس کړی چې ګواکې خلک له دوی سره نه دي یا خلک د دوی مخالف دي خو زه خپل د دوی غونډه باندې دومره باور نه لرم چې تر څو پورې دغه غونډه په دغه حال کې سي ک طالبان دغه غونډه ته راهم سي او په مقابل کې د طالبانو هغه مخالف لیکن چې هغه حساب ته باندې کې هغه مخالفین موجود نه نو دا غونډه به بے معنا وي
یعنی د دې دومره منفی ټکو سره یا د خطرونو یا اندېښنو سره چې تاسو ذکر کړه نور چیډونکو مترکې حتی دولتونه د افغانستان گاونډیان مترکې پام دی عین جریان کې روسیا ولې طالبان د افغانستان بے بدیل واقعیت ګڼي خیر
خو ما مخکې وویل سي له طالبان په افغانستان کې نیابتي ډله ده او لای هم هغه ولسی اړیکې نه دي لغولې لای هم مشروعیت نه ترلاسه کړی روسیا او بل هر هیواد په دې ویری کې سیاسي نه د غړډل د دوی په خلاف باندې استعمال سي دا څنګه د سي روسیا له دوی سره پواکي ډول باندې دوی به بدله غني او یا دوی د افغانستان لپاره یو به بدله نسخه غني
صحیح دا مې ځکه یاد کړ چې تاسو خپل خبرو کې اول ویل چې امریکا کوشش کوي چې دا ورورو لاري جوړي کې چاول تور لسنل ریشي بیا ورسته دوی ته سفرونو اجازه او شوبې بل اخر قدرت واق پر صورت یو ورسته پښتنه مې دا کوله چې د افغانستان سیاسي اقتصادي او دغه امنیتی وضعیت تر ټولو ډیر په افغانان ډیر ځپلی دي خاصتن چې د نن افغانستان کې دي خو ولې ماسکاو دوبای دوها تهران اسلام اباد او واشنگټن مثلا دا ټول د افغانستان په اړه په دسي یو ډول په چنو وهلو اخته دي دا یوازې د خپل اهداف لپاره دي ک نور خطرونه دلته موجود دي
اشنا صاحب انټرنیټ ستونزه و ما پختنه صحیح ډول باندې وانه
خو مزه به زر تکرار کوم چې د ماسکاو او واشنگټن په شمول باندې د سیمې د گاونډي هیوادونو اکثره دولتونه یعنی حکومتونه د افغانستان په دې مسلې باندې د سچنی وهلو تراوت لیکاري لکه په دوحه کې قطر کې مثلا په دوحه کې په اماراتو کې دوبای کې اسلام آباد کې په تهران کې په ماسکاو کې غونډه ته بل شوې راتلونکي ونی مثلا په بیجینګ کې دوی ټول د ایواز د امنیتی خطرونو د مخنیوي لپاره د حالی زلی لري د افغانستان په اړه او کبل اهداف یا بل خطر دی سیمه کېشته مجموعاً د ټولو ترمن چې غواړي یو نتیجه ته ورسی
طبي خبره ده محکمه امدا وویل کنه یو ډلسي وخت هم ورسی کې او الته مشروعیت موجود نه هغه لا هم دلی هغه روس پوری طالبان کوم قانون تجمن نه دي نه کوم قانون لري روس پوری طالبان کوم نړیوال کنوینشن نه دي امضا کړی طالبان لا هم مجهول او مبهم دي دغه هیوادونه خپل سیاسي رقابتونه هم لري یو لبل سره خپل سیاسي رقابتونه هم لري اوس مثلا د کلند موږ امارات یا امارات د طالبان په دغه سیاست کې امارات لري پاتې وو او وی وړ د قطر په پولاند باندې دوی حمله طالبانو سره یعنی ډیر اول لري په اصطلاح ډیر نس دیواله ولري
صحیح
مجموع کې سیمه هیوادونه چې هر یو د طالبانو په سر باندې چنه وهې دا امدا معنا د طالب شو نظام نه دی ک نظام وای ولی بل څوک په سر باندې چنه وای
او دا پښتن دا ستاسو د خبرې په دوام وبخې چې خبرې مې قطع کړلې ستاسو خو دا پښتن رښتیا شته چې دوی به مشروعیت ولې نه ورکې چې دومره راکړي ورکړي ورسره لري پر صورت اندر سه مننه ستاسو در ځوان نه چون خبري خبرونه د ستاسو وخت را سره هم دومره محدود ام ډیر مننه کوم چې تاسو مصروف وخت کې موږ د پاره وخت بیلګو د افغانستان د پخوانی پادشاه محمد ظاهر شاه زوی شاهزاده احمد شاه مرشوه ده
د شاهزاده احمد شاه کورنۍ د سیشن به پورز یعنی پروند جوزا په 15 باندې د مړینې خبر خپور کو. د شاهزاده احمد شاه د خور زوی نادر نعیم په خپل ټولنیزو انټرنیټي پاڼو باندې لیکلی چې د محمد ظاهر شاه مشر زوی شاهزاده احمد شاه په امریکا کې د ورپیخ ناروغي له کبله مړ شوی دی. شاهزاده احمد شاه چې د افغانستان ولیعهد د امریکا په ورجینیا ایالت کې اوسېدو او کم سیاسي فعالیت نه درلودو. د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په شمول ډیرو افغانانو د شاهزاده احمد شاه په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د ایویلانډ وقفي وروسته په غزه کې د اوربند هلو زلو او روانې جګړې وروستي معلومات اوري. هیله د خبرونه درسره وګورئ او موږ سره اوسئ. د حماس وسلوال ډلې ویلي چې تر هغې به د سولې تړون ته غاړه کې نه دي تر څو چې د دایمي اوربند او د غزې نه د بشپړ وتلو په اړه اسرائیل څرګند دریځ ونه لري. خو اسرائیلي مشرانو ویلي چې په غزه کې د حماس د له منځه وړلو پورې به نظامي عملیاتو ته دوام ورکړي. څو ورځې مخکې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په غزه کې د اوربند وړاندیز کړی و. پام وکړئ په دې اړه د پاتسي ودا کاسواره د راپور پښتو ژباړې ده.
په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې خپل پوځي عملیات ته دوام ورکوي د اوربند ټینګولو هڅې لخندونو سره مخ دي. قطر چې د حماس په استازیتوب د اوربند لپاره په خبرو کې منځګړیتوب کوي وایي چې په جګړه کې د دواړو خواو لخوا وضاحت نشته.
موږ ګورو چې د اسرائیلو په کابینه کې د وزیرانو لخوا متضادې څرګندونې کیږي. موږ له دواړو خواو داسې څرګندونې نه دي لیدلې چې موږ ته په دې بهیر ډیر باور راکړي.
سره لدی چې تیره اونۍ د ولسمشر جو بایدن لخوا د اوربند وړاندیز وشو د اسرائیل مشرانو ژمنه کړې چې د حماس پر ضد به پوځي عملیاتو ته تر هغه وخت دوام ورکوي تر څو دا ډله له منځه تللې نه وي. په یو امریکا کې بایدن دا څرګنده کړه چې له هغه تورونو سره موافق ده چې بنیامین نتنیاهو د خپل خي اړخو ملګرو د خوخولو لپاره جګړه وکړي. مګر کله چې تری و پختل شول چې آیا د اسرائیل لومړی وزیر سیاست کوي، بایدن وویل نه.
زه فکر نه کوم چې داسې به وي. هغه هغه څه کوي چې د جدي ستونزه حل کړي.
د اوربند دا پلان به د حماس له خوا د ځینو یرغمل شوو بندیانو په بدل کې شپږ اونیو لپاره په جګړې کې لنډمهاله دمې سره پیل کیږي او په پایله کې به د جګړې د دایمي پای ته رسولو په لور ځي. د منځګړیتوب په خبرو کې د اسرائیلو د تضمین په توګه متحده ایالاتو ویلي چې دواړو خواو څخه د یو څه کمولو یا زیاتولو تمه لري، خو ډاډه دي چې اسرائیل به د دې پلان خیال وساتي.
موږ دا تمه لرو چې اسرائیل به د دې وړاندیز ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې دا د دوی دی او دا د دوی په ګټه ده. دا د حماس په ګټه هم ده. دوی وایي چې جګړه پای ته رسیدل غواړي. دا د جګړې د پای ته رسولو لار ده.
بایدن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک له لارې د اوربند وړاندیز د ملاتړ په ګډون د نړیوالو ټولنې ملاتړ ترلاسه کړی دی. دا متحده ایالاتو په پریکړه لیک کې له اسرائیلو دا غوښتنه نشته چې په رافه کې د خپل عملیات ودروي.
د امنیت شورا ډیری غړي غواړي چې اوس د رفح عملیات ودرول شي، خو که امریکا وکولای شي د شورا نور غړي قانع کړي چې د دوی وړاندیز د رفح په ښار کې د اوربند په ګډون د اعتبار وړ لار ده، نو فکر کوم چې د شورا نور غړي به یې هم ملاتړ وکړي.
خو په داسې حال کې چې ملکی تلفات مخ په زیاتېدو دي، لږ تر لږه د اوس لپاره د اوربند موافقي امکانات کم ښکاري. د پارسی د رپورت پښتو ژباړه احسان لاریوبزی، امریکا غږ.
او د لبنان پوز وی نن سار یعنی د چهارشنبه په سار د هیواد پلازمینه بیروت ته نشید امریکا د سفارت بهر په ډزو کې یو وسلوال کس د لبناني عسکرو د خوانه وشتل شوی او توقیف شوی دی. د بریټ په داسې وخت کې شوی چې د مدیترانی سیمې په دې کوچنی هیواد کې وضعیت مخ په خرابېدو دی. د یوې خوانه د میاشتو رئیس د حزب الله او اسرائیل د جګړې له امله په زرګونو خلک په سرحدي سیمو کې بې ځای شوي، تر څنګ د تیرو څو کلونو رئیس په ټپه ولاړ سیاسي وضعیت او اقتصادي ستونزو سره مخ هم دی. محلي رسنیو ویلي چې د نن سار ډزو کې یوازې یو وسلوال و چې نیم ساعت یې مقاومت کړی و. په هند کې د سکانو یو بیلتون غوښتونکی مشر امریت پال سنگ چې بندي او لزندانه په عمومي ټاکنو کې کاندیدو ډیر رایه ترلاسه کړې او په شمالي پنجاب ایالت پارلمان کې یو څوکۍ ګټلې ده. د امریت پال سنگ پلار د ټولو هغو خلکو مننه کړې ده چې دوی ته یې رایه ورکړې او بری یې ورته برخه کړې ده. دا خبر د نوي ډیلي دپاره ځکه د اندېښنې وړ بلل شوی چې هڅه کوي د سکانو هر ډول یاغیتوب شنډ او بند کړي. امریت پال سنگ تیر کال د خپلو ملګرو سره چې وسلې او توري ورسره وي د پولیسو په یوې تاڼۍ هجوم وړو او د خپل یو بندي ملګري خوشې کول یې غوښتل. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن د ډی ډی په یا په دویمه نړیواله جګړه کې د لویدیځ ایتلاف د ځانګړي بریا ورځ لمانځي. بایدن په داسې یو وخت کې غواړي د اروپا د امنیت دپاره قاطع ملاتړ څرګند کړي چې متحدین یې د ډونالډ ټرمپ له دې خبرو سخت اندېښمن دي چې که ټاکنې وګټي نو د اروپایانو سره به د امریکا همکاري بنده کړي. اروپا ته د بایدن سفر په داسې وخت کې هم شوی دی چې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې یو ځل بیا د اوکراین جګړې شدت موندلې او ایتلافي هیوادونه هڅه کوي د روسیې پر ضد متحدانه اقدام ټینګ کړي. د ډی ډی ورځ نن د چهارشنبې په ورځ د فرانسې په شمال غربي ساحه پیګاسوس پل کې د امریکا او برټانیې د دویمې نړیوالې جګړې د پخوانیو پوځیانو په ګډون ولمانځل شوه. د امریکا او فنلند عسکرو د اول ځل دپاره یو ځای پوځي تمرینونه پیل کړي دي. دا پوځي تمرینونه او مانورونه د فنلند په شمال کې د روسیې د برید د ګواښ له کبله پیل شوي. ناروی او فنلند دواړو هیوادونو په دې وروستیو کې د امریکایي پوځیانو سره نوي دفاعي تړونونه هم لاسلیک کړي. د امریکا غا خبریال هنری ولکنس د فنلند د دفاع وزیر او د امریکا د پوځي چارواکو سره خبرې کړي چې دا د سیمې دپاره څه معنا لري او تاسو به اوس ژباړه واورئ.
د بلیک هاک هلیکاپټر د فنلند په شمالي سیمه ځنګل کې د ټپي کسانو د بيستلو تمرین کوي. دا کرنه تمرین څه کال د فنلند د پوس په قربتوب ته سره شو. متحده ایالاتو په دې تمرینونو کې د ګډون لپاره خپل 2000 عسكر لګړو. عسکرو په دې کاروان کې د ناټو غړي هیواد فنلند د تکوي کول لپاره د ناروی او سویډن د لارې سفر وکړو. فنلند لپاره د لومړی ځل دی چې دا ډول تمرین کوي. یو امریکایي عسكر وویل چې ځینی امریکایي پوځیان د لومړی ځل لپاره په شمالي قطب کې د تمرینونو په حال د زینو ننګونو سره مخ دي.
په چټکی سره د کښتۍ نه هر څه ایستل هغه څه وو چې موږ په ډیر وخت کې نه دي ترسره کړي. د ډیرو عسکرو لپاره د سړې هوا سره ځان عادتول هم یو ننګونه وه.
په دې سیمه کې د روسیې له خوا په 2022 کال کې په یوکرین د ایرغل راهیسې د برید ګواښونه موجود دي. ناروی او فنلند دواړه چې د روسیې سره ګډه پوله لري په وروستیو میاشتو کې د امریکا سره دفاعي تړونونه لاسلیک کړي او امریکایي ځواکونو ته د دواړو هیوادونو په لرې شمال کې په موجودو اډو او د رواجاروي په څیر روزنیز ساحو ته لاسرسی ورکړی. ناروی د 1999 کال راهیسې د ناټو غړی دی خو فنلند تیر کال د ناټو غړی شو. د متحده ایالاتو عسكر د سیمې ته د لپاره ورغلي دي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې پوځ یې وکولی شي یو ځای کار وکړي. دا د ناټو اصول دي چې که په یو غړي برید وشي له ټولو غړو یې تمه کیږي چې په دفاع کې مرسته وکړي. امریکا د فنلند سره تاریخي ملګرتیا لري خو اوس د ناټو د متحد په توګه امریکا خپل ژمنتیا پوره کوي.
موږ له فنلند سره د ناټو غړیتوب د مخه او سپینیزه ملګرتیا لرله او موږ درته لنګ ملګرتیا پاړه هم ډیر لیواله یو.
د فنلند دفاع وزیر وایي چې روسیا باید د تمرینونو ته د پارونی په سترګه ونه ګوري.
دا یوازې زموږ دفاع نه ده. هر ملت حق لري چې د ناټو له متحدینو سره خپل دفاع او روزنه وکړي. دا زموږ پیغام دی.
فنلند د 2022 کال پورې د روسیې سره ښې اړیکې ساتلې او په یوکرين د روسیې د بشپړ برید وروسته په ناټو کې د شاملېدو پریکړه وکړه. مسکو د فنلند غړیتوب یو خطرناکه تاریخي تیروتنه بللې چې په پراخه سیمه کې امنیت کمزوري کوي او د جګړې خطر زیاتوي. دا و د هنری ویلکنز د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غک.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
بیا هم خراغلاست. نن د جون پنځمه د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي سږکال په دې نیت دا ورځ لمانځي چې ځمکې خوندي شي، د دښتو جوړېدلو مخه ونیول شي او د وچکالۍ په وړاندې اغیزمن تدابیر ونیول شي. د یادو نړیوالو اندېښنو سره په بلوچستان کې میشت افغان کډوالوي اقلیمي بدلون د دوی ژوند هم د پخوا په پرتله سخت کړی او د ګرمۍ او تودو څپو کې یې ژوند له کړاوونو ډک تیریږي. د دغو افغانو کډوالو نور حال به د خدای نور ناصر په راپور کې وګورو او
د سرانانو افغان پندغالی دغه سپینجری څلور لسیزې وړاندې هغه وخت یادوي چې د دوی په خبره اقلیمي بدلون دوی هم ځپلی نه و. اوس دغه کډوال وایي د دوی په سیمه له وچکالۍ سره سره نیستي هم غوړېدلې ده.
اوس وچکالۍ را روان ده خو په ژمي لا ګرمي ده، موږ ته سوي نه شي په ژمي نه سره لا ګرمي شروع ده. دا د شش کال بارانونو ته مشورې چې نو کې بارانونه اوس د څو کالو تر مخه ولاسه په ژمي لا ګرمي نه و. منګر وچکلی خو دا وچکلی تیمې نه ګرمې ده، ګرمې خو زیاته ده، کم نه ده. بس دغه شي نشته غوړې دلې ده بلا ده د اسمان د طرف شي نه نسته. بس وچکلی را روانه ده. بس دا یو کولر مې شي په یو کور کې څلو درې څلو را اولاد سره ګډو باندې یو کولر مې شو ورته ناشتي. بل خو دای کو اړه وته خو اس نسته چې داري وته کولر یوای ویندار یوایندار د 14500 روپیه شو کولر اندغه شه 3200 روپیه دی. بس پر ګرد خو نه شو چې د ګرد واسکار وکي.
دغه کډوال وایي ګرمي او یخنی په دې کام کې به برق او به غاز ته ریږي چې له زیاتې ګرمۍ څخه یې د کډوالۍ ژوند هم ګران سوی دی.
دا چې کوم زدل ترالمه عوام شاواو منا کتم دوری نوی وی خو امغه ارزانی و ار شی ارزانو او بیا مزدوری خو ارزانو خو نور ار شی ارزانو تر پټاټو نیولې تر نیولې تر غړو نیولې تر روزو نیولې تر بیا بری نیولې ار شی ارزانو. اوس خو غلطونه ولاړه سر دې خلاص ګرمي زیاته ده، مشکل زیات شي. انو ګرمه خدا ګرمه ده چې وست منه په ژمي لا د شش کال په نوم مشوره و چې منه بارانونه وس وشو خو نه کاوه په خو خو واغه ژمي بو موږ به منه ګرمه د لاس ته بنه کړي ویجلی نست منه ګیس نست د ماجری یو ژوند په دغه تور لړه کې وروره پراتی.
کډوال ماشومان دوی بیا تو دی ورځې هم همدا سیل مرته تیرپی ډیری آن په لڅو پښو دي. خو د کډوالۍ له تودو کړاوونو سره دومره عادت سوي چې دغه ټکنده غرمه هم ورته سوړ مازیګر ښکاري. خدای نور ناصر، امریکا شاغ.
او په کابل کې د مرغانو یو پالون کې خپل سایری ساتل چې هر سار په عجیب انداز او په خپل اوازونو سندري شروع کړي. عام خلک هم د دغه زیړو سایرو شاوخوا راټولېږي او په شرط وهل ګوري چې کوم یو تر بل ښه او ښکلی غږ لري. نور یې په راپور کې ګورو.
هر جمعه په سلګونه کسان د کابل په لویدیز کې د باسکټبال یو میدان کې سره ټولېږي او د خپلو پالل شویو مرغیو د ښکلا ښه اواز او سندرو ویلو سیالي کوي. سید نسیم هاشمی په څیر کسان په دغه سایری 6000 افغانۍ لګولي. د همدې تیرې جمعې په ورځ د وی سیالۍ وروسته د خپلې جنگي سایری پنجرې ته یو طلایي دانه خوري هم واخیسته.
سایره که ما عریفش خوب سایره که خوب بود و یکی از قهرمان ها بود و که جنگ خوب کردن و یک 14 جنگ کردن.
د طالبان په واکمنۍ کې چې اسلام په خپل تصور تفسیروي له عملی تفریح او هر ډول ساتيري بالکل کم شوې ده. خو د سید نسیم هاشمی په خبره چې خلک د لمانځه وروسته دا ډول شوقي کارونه کوي. دوه څلوېښت کلن وحید دوستیار وایي چې انسان داسې مخلوق دی چې تل خوشحالۍ ته اړتیا لري.
قیمتاش سایره از ساده ترین میشه اگر بگوییم از 500 افغانی است تا 2000 تا 3000 دلار هم در افغانستان خرید کرده شده.
سره لدې چې طالبانو دا ډول سیالۍ چې شرط پکې لګول کېږي منع کړي دي، خو د مرغانو دا سیالۍ او جنگول په افغانستان کې ډیره مشهوره لوبه ده.
سایره ها فصل های مختلف داره. ما 4 فصل در افغانستان داریم. فصل بهار است، تابستان است، خزان است، زمستان است. در این 4 فصل دانه های متنوع باید برزو استفاده شود.
د سیالی گردونوال د خپلو مرغیو پنجره میدان کې دی او تر سیالی مخکې خپل جنگی مرغی سیالی جوړونکي ته ورکوي چې خلکو ته وروخی. د سیالی پیلیدل سره شاوخوا نندره چن چوپ خلو میدان ته ګوري. دا مرغان چې ټولې نراندي په همدې کوچنۍ ساحه کې سیالی کوي، په لوړ غږ سندرې ویل پیلوي. د سیالی اصول ډیر ساده دي. اول خود مرغۍ د مارک مخکې لوبه بندیږي، بیا د جنگ په وخت کې یو کس د جنگي مرغۍ لسانی خاموشي حسابوي، عینن لکه د سکوهنې سیالۍ چې د ناکاوت وروسته د فری د وقفې لاس اوچتوي او بیا ګټونکی اعلانېږي.
اولا خود تجربه داشته باشم، به خاطر از اینکه از خود یک قانون داره، مقررات داره، دیگه داره، دیگه بعد از این مزید بیادرم او به حساب امو گندش که سناساییش رقمش امو خواندنه که میکنه تا بالایش کل گفش با تازه کنه.
د افغانستان ترمنز مرغانو سره مینه ډیر اوږد او ژوره ریخه لري. د ډیرې پخوا زمانې د هرې سیمې خلک په هر عمر سره د مرغانو شوق لري. تاوسان او ښکلي هیلۍ په هوټلونو او میلمستونونو کې هم ساتل کیږي، خو د سیالۍ لپاره بیا چرګان او مړزان جنګوي. په کابل کې د مرغانو د پیر او پلور لوی ځای مشخص دی او د چای د څښلو په بلنه کې دا ډیر معمول دی چې د خپل آرام او خوب مجلس په وخت کې د بلبلو او سایرو ښکلي غږونه هم واوري. رڼا دورنی پرزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دا خبرونه په همدې سره پای ته رسو. خو نیم ساعت وروسته د افغانستان په امنیتي وضعیت په سپینې خبري خبرونه کې د امنیتي او سیاسي چارو مبصرینو سره غږیږو. هیله ده چې د امریکا غږ په انټرنیټي پاڼو باندې وګورئ او واورئ. تر بیا په لوی او مهربانه خدای سپارم.